السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. د دې سات ډیره برخه د ازادي رادیو دوه پروګرامونو تاندې څنګه او درسي ساعت ته ځانګړې شوې ده. په تاندې څنګه کې د ځوانانو اړوند مسلې راخستل شوې، خو په درسي ساعت کې د لسم یولسم او دولسم ټولګیو زده کوونکو ته د بیولوژي مضمون تدریسیږي. دا پروګرام لاندې خبری برخه هم لري، په دې کې به واوري چې د افغان میرمنو د ملاتړ یو بنسټ د جرمونو نړیوالې محکمې ته په یو پرانیستي لیک کې غوښتنه کړې چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو د سرغړونو پیښې وڅېړي. دا راپور وروسته راځي، خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. د ازادۍ جبهې په نوم د طالبانو د حکومت مخالف ډله ادعا کوي چې تیر ماښام په کابل کې په دوو حملو کې و طالبان وژلي او درې نورې ټپیان کړي دي. د جبهې پر ایکس شبکې یا پخوانی ټویټر په دوو جلا بیانونو کې ویلي دي چې لومړۍ حمله یې د ښار په نهمه ناحیه کې د هوایي ډګر پر واټ د طالبانو پر یوه پوسته وکړه چې په ترڅ کې یې درې طالبان وژل او دوه نورې ټپیان کړل. نوموړې ډلې په خپله دوهم اعلامیه کې د کابل ښار د څلورمې ناحیې په اړوند د سلیم کاروان څلور لاره کې د طالبانو د تلاشۍ پر پوسته د وسلوال برید ادعا کړې چې هلته یې هم د دوی پټکو څلور تنه وژلي او یو بلې ټپي کړی دی. خپلواکو سرچینو دا ادعاوې نه دي تایید کړي او طالبانو هم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. دغې جبهې تر دې وړاندې هم په کابل او یو شمېر ولایتونو کې د ورته بریدونو ادعاوې کړي، خو طالبانو هیڅ تبصره پرې نه ده کړې. قرغزستان وایي ډېر ژر به د هرات ولایت د زلزله ځپلو د ملاتړ لپاره د دې هیواد بشري مرستې افغانستان ته واستول شي. ای کی پریس ویپانې د قرغزستان د بیړنیو چارو وزارت د سرچینو له قوله خبر ورکړی چې وایي د مرستې د ولسمشر صدیر جپاروف په لارښوونه استول کیږي او وړه بوره نباتي غوړي بسترې کمپلې او د اړتیا وړ نور شیان پکې دي. په هرات ولایت کې د اکتوبر په ومه یوې سخت زلزلې چې شدت یې درختر په کچه 6.3 و نږدې 1500 کسان ووژل او سلګونه کورونه یې ویجاړ کړل. په داسې حال کې چې ژمی ته یوازې څو اونۍ پاتې دي، دا ویره شته چې د دې زلزلې له کبله بې کوره شوي خلک له یو بشري ناورین سره مخ نه شي. اسرائیل او حماس ډلې چې متحده ایالات او اروپایي ټولنه یې د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني، په غزه کې اوربند د دو نورو ورځو لپاره هم وغځو څو وکولی شي چې نور یرغمل او بندیان سره تبادله کړي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت ویان مجید الانصاری پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر په یو بیان کې دا خبر ورکړی دی چې ورسره دا هیلي هم ټوکېدلې چې ښایي د غزې په خونړۍ جګړه کې د اوږدې مودې په مخه اوربند وشي او نور اسرایلي یرغمل او فلسطینی بندیان خوشي شي. قطر د متحده ایالاتونو او مصر ترڅنګ د حماس او اسرایلو ترمنځ په خبرو کې منځګړیتوب کړی دی. له دې اعلان وروسته حماس ډلې هم تایید کړی چې د دوو ورځو په مخه د اوربند د غځولو شرایط یې منلی دي. او د فنلاند صدر اعظم وایي ممکن د روسیې لخوا د پناه غوښتونکو د شمیر د غیر معمولي ډېرېدو د مخنیوي لپاره چمتووالی ونیسي. د فنلاند صدر اعظم پیتری اورپو پرون دوشنبه خبریالانو ته وویل چې د کډوالو د شمیر زیاتوالی د مسکو لخوا یو همغږی حرکت دی. رویټرز خبری اجانس د فنلاند د پولیساتو ځواکونو په حواله ویلي یوازې همدې نومبر میاشت کې د روسیې لخوا 900 پناه غوښتونکي ورغلي چې د افغانستان، پاکستان، کینیا، سومالیا، سوریې او یمن وګړي دي. د فنلاند چارواکو ویلي دوی به د دغو پناه غوښتونکو د مخنیوي لپاره پر خپلو پوله ګزمه ډېره کړي او سویډن هم ویلي چې د دغه پولې کنټرول یو ګډ مسؤلیت دی. دا و خبرونه تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شي. آدرس د ازادي رادیو ټکی کام. د افغان ښځو د حقونو یو مدافع بنسټ وایي د جرمونو له نړیوالې محکمې څخه غوښتي چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د ښځو له بشري حقونو د سرغړونو موارد وڅېړي. طالبانو په تیرو څه باندې دو کلونو کې پر ښځو د ژوندون بېلابېلو برخو کې محدودیتونه لګولي او ډېرې ښځې او نجونې له تعلیم او کار څخه بې برخې کړي دي. دا چې د دغو ښځو په لیک کې نور څه راغلي او کومې غوښتنې مطرح شوي، په دې اړه پام وکړئ. د احمد تکل راپور.
د افغانستان د ښځو د ملي اتحاد د چتر په نوم د ښځو د مدافع ټولنې پرانیستی لیک لسګونه مدني فعالانو، د بشري حقونو او د ښځو د حقونو مدافع ټولنو او شخصیتونو لاسلیک کړی دی. د دې ټولنې غړو په هغه لیک کې چې پرون یې د جرمونو نړیوالې محکمې ته واستولې کلي دي چې طالبانو پر افغانستان له واکمنې وروسته په تیرو څه باندې دوه کلونو کې د افغان ښځو بشري حقونه، د ملګرو ملتونو د بشري حقونو اعلامیه او له ښځو سره د تبعیض د مخنیوي کنوانسیون په ښکاره تر پښو لاندې کړي دي. د دې ټولنې یوې غړې چې په امنیتي دلایلو نه غواړي په راپور کې نوم یاد شي، ازادي راډیو ته د دې لیک پر یو برخه رڼا واچوله.
چتر اتحاد ملی زنان افغانستان مصمم شد
د افغان میرمنو د ملی اتحاد چتر پریکړه وکړه چې د جرمونو نړیوالې محکمې ته خپل دعوا وړاندې کړي. په افغانستان کې جنسیتي اپارټایډ له ټولنیز ګډون څخه د ښځو حس پر ښځو د کار او زده کړو او تحصیل بندیز او د ښځو د حقونو د فعالانو بندي کول او د هغوی ځپل هغه موارد دي چې په قطعي ډول له بشري حقونو او د ښځو له حقونو سرګنده سرغړونه ده چې باید دا موضوع له جزایی او عدلي پلوه تعقیب شي.
په دې پلانست لیک کې یادونه شوې چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې ښځې له جنسیتي اپارټایډ سره مخامخ دي او په ډله ییز او سیستماتیک ډول له خپلو لومړنیو انساني او مدني حقونو څخه بې برخې شوې دي. د بشري حقونو د مدافع ټولنې غړي وایي چې طالبانو د خپلو ګڼو فرمانونو په وسیله ښځې د ټولنې له بېلابېلو برخو څخه حذف کړي دي. د جرمونو نړیوالې محکمې ته په پرانیست لیک کې د خپلو حقونو د غوښتنې او مدني اعتراضونو په خاطر د یو شمېر ښځینه فعالانو د تعقیب، شکنجې، د هغو د بندي کولو او ورکولو، د ښځو د سوله ییزو اعتراضونو پر وړاندې د تاوتریخوالي، د طالبانو لخوا د اعتراضونو د جرم ګڼلو او د مظاهرو د ځپلو یادونه هم شوې ده. د شنبهای ارغوانی د غورزنګ مشره او د ښځو د حقونو فعاله مریم معروف اروین وایي چې دا ډول لیکونه تر یوه حده نتیجه ورکولای شي.
دا ډول لیکونه مرسته کوي چې نړیوال خپل مسؤلیتونو ته پام وکړي او هغه ژمنې عملي کړي چې په ټول نړۍ او په تیره په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې لري. خدا چې دا لیک به کوم ژور بدلون راولي ډیره تممو نکیږي. هغه څه چې طالبان له افغانو میرمنو سره کوي لوی جنایت دی، خو له بده مرغه د لویو قدرتونو د ګټو لپاره نړیوال په دې برخه کې عملی اقدام نه کوي.
د افغانستان د ښځو د ملي اتحاد د چتر فعالان داسې مهال د جرمونو نړیوالې محکمې ته د طالبانو د حکومت پر ضد شکایت کوي چې یو شمېر معترضې میرمنې له هغې ډلې جولیا پارسی، ندا پروانی، منیجه صدیقی، بهاره کریمی او پریسا آزاده لهم د طالبانو په بند کې دي. د طالبانو حکومت تر اوسه د دې ښځو د بندي کولو په اړه رسنیو ته څه نه دی ویلي. د ښځینه فعالانو د بیګانی پرانیستي لیک په اړه هم طالبانو څه نه دی ویلي، خو مخکې ویلي و چې دوی د ښځو حقونو ته د افغانانو له دودونو او د اسلامي شریعت له اصولو سره سم درناوی کوي. د ښځو د حقونو فعالانو د طالبانو د څرګندونې ډېرې نامشخصې او عمومي بللې دي.
د دې پروګرام خبری ټولګه همدومره وه. اوس هم راځو دو پروګرامونو ته. لومړی تاند څانګې او ورپسې درسي ساعت له یاده مباسي.
تاند څانګې
د ځوانانو خبرونه. د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام، هیله ده چې ښه به وي او ژوند به مو هم په خیر تیریږي. په یوې بلې تاندې څنګه خبرونه کې په دوو مهمو موضوعاتو خبرې کوو. لومړی به واورئ چې ولې ځینې ځوانان د دې پر ځای چې د خپل شخصیت واقعي اړخونه وښيي او د خپل ژوند په اړه حقیقتونه ووایي ځان ته یو جعلي شخصیت جوړوي. د دې کار پایلې څه کیږي او څنګه یې مخه نیول کېدی شي؟ هم دا ډول د خبرونې په دوهمه برخه کې په دې غږیږو چې ولې ځینې کورنۍ تر کوژدې مخکې د هلک او نجلۍ د لیدلو مخه نیسي، د دې کار پایلې څه کیدی شي او که هلک او نجلۍ سره وګوري پایلې به یې څه وي. هیله ده د خبرونې تر پای راسره ووسئ. د داسې ځوانان ډیر دي چې په خپلو هڅو یو مقام ته رسیدلي او لاسته راوړنې لري. برعکس بیا داسې ځوانان هم شته چې هیڅ یې نه دي کړي، خو په مجلس کې چې کښېني تر ټولو یې غټه وایي او په خپلو کمو وړتیاوو ځان تر ټولو ستر ګڼي. ځوان لیکوال ظاهر څراغ وایي داسې ځوانان یې لیدلي چې د خپل ژوند تصویر یې له باټو جوړ کړی.
زمونږ په ټولنه کې ځینې ځوانان شته چې په جالی توګه خلکو ته غواړي چې ځان ډیر ښه، ډیر با کرکټره، ډیر با شخصیت انسان ځان ثابت کړي. او دا واضح خبره ده مونږ تاسو وایي چې وړتیا د یو انسان استعداد، لیاقت او د ښه شخصیت، ښه کرکټر دا هیڅکله نه پټیږي. البته جالی ژوند او ځان ښودنه او هغه څه چې انسان غواړي چې خلکو ته ځان یو ډیر د با شخصیت او لایق او با استعداد کس په توګه ځان معرفي کړي، په داسې اصل کې چې په دې کې هڅه مني، دا ژوند زما په نظر باندې د دغه انسان د کړه وړه یې د خوې دا د پدر نشو خړل.
هغوی چې جالی شخصیت لري په هر مجلس کې دا ډول خبرې کوي چې پلانی ته مې داسې وویل، پلانی مشهور کس ما ملګری دی، پلانی کار مې داسې وکړ او دغسې نورې کیسې کوي. د پغمان اوسیدونکی شجاع د خپلې و همداسې خپلوان په اړه راته وایي.
زمونږ یو خپل وړاندېوال هغه به دایم لافې باټې وهلې چې په فلانی مې داسې مرمۍ تېره کړه، په فلانی مې آسې مرمۍ تېره کړه. لا پوه شو بعضې خلکې دي انډیوالا زړه ډېر وړوکی زړه لري خو ډېرې غټې غټې باټې ولي. هغه خو داسې دروغ ویلی چې زه خپله عام قومندان یم، عام انډیوال او اکمالات کوم او ټول کار زه خپله کوم. درحاله کې چې هغه فلزکار و خپله پوه شوې، له دروغو نه به دا ویلی. خو کله چې موږ دلته راوسته چې وم لیدلی پوه شوې، هغه بیچاره فکر نه کوم چې ما خپل فلزکاري انډیواله په سمه توګه کولی نه سو. نه پوهېږي اوس هم باټې وهي، دا بعض خلکې چې دي عادت سوي.
لیکوال او ژورنالیست حیات الله نظری وایي ځوانان ځکه د جالي شخصیت پوستکی اغوندي چې دوی خپل سویه نورو ته لوړه وخی.
زیاتره کسان په دې کې ځان راحت احساسوي او خوشاله وي چې ځان یو چاته یعنی ښه وخی او چاته لوی وخی. په هغه اندازه باندې نه وي. ډېری کسان زه ګورم بدبختانه ملګري شته دی، همداسې کسان شته دی چې په اصل کې دوی یو رقم ځان ښیي، خو هغه که چېرته بکګراوند وګوري هغه بل څه وي. نو ډېری ملګري دي چې په دې خاطر باندې چې یو چاته ښه معلوم شي، په دې خاطر باندې چې یو چاته هغه سویه جیګه وښیي، نو ځان خودنه کوي او باټې وهي، یعنی دروغ هم وایي. دوی په دې خاطر باندې چې دوی د یو څه وخت لپاره د یو چا په سترګو کې او د چا په نظر باندې ځان ښه وښیي دغه کار کوي.
د انجینر مطیع الله احمد زی په باور هغه ځوانان چې په خپل ژوند کې د واقعي شخصیت او واقعي لاسته راوړنو پر ځای په کاذب شهرت او کاذب محبوبیت پسې دي، پایله به یې خپله دوی ته ښه نه وي.
که دغو ځوانان ته وویلل شي او هغوی وپلټل شي او دې ته یو منظم پروګرام جوړ شي، نو شاید زموږ ټولنې بهبود خواته لاړ شي. او که همداسې کاذب ځوانان را پیدا کېږي او نور ځوانان هم همداسې بیا هغه کوي، بیا دا ټولنه نور هم سره خرابیږي. ما خو هغه ځوانانو ته توصیه دا ده چې له دې هغه نه تیر شي او زحمت وباسي. که دغه نوم ځان ته ګټي دا په زحمت بنیم کېږي، زحمت وشتل، زیار وشتل هم دغه پوړی ته سړی رسوای شي، که زیان وباسي. دا خو کاذب په شهرت طلبي ده او دا مخ په خرابي بیا، ځکه چې هغه آینده دروغ که یو ورځ وي، دوه ورځې به وي، درېیمه ورځې په څلورمه ورځ باندې راښکاره کېږي، او دا بیا ده ته هم زیان ده او ټولنې ته هم زیان ده او دی به بیا انزوا خواته ځي.
د حیات الله نظری په وینا د دروغو مزل لنډ وي او هغه ځوانان چې د ځان په اړه دروغ وایي ژر خلک پیژني او بیا باور نه پرې کوي.
نتیجه یې دا ده چې د څه وخت لپاره یو څوک د ځان ځین راضي ساتي، د څه وخت لپاره، د لنډې مودې لپاره. لنډه موده بعد هغه سړی ورباندې پوهېږي چې دا هغه څه چې ځان ښودلی وه هغسې نه دی. ورو ورو میده میده کوشش کوي چې ځان ورځې نه لرې کړي. لکه ځان ښودنه په دې مانا ده یو څوک په واسطه باندې راشي چوکۍ ته، کمپیوټر ته کښېنه، کښېږدي چې کار وکړه، او دوی په کمپیوټر باندې بلد نه وي، نه په واسطه باندې راشي، خو بیا مجبوره دی چې هغه کس د کمپیوټر د مخې نه لرې کړي او یو بل کس راولي. نو دا د دې باعث کېږي چې بیا وروسته هغه خپل اعتبار کم کړي او څوک ورباندې اصلا باور ونه کړي.
ځینې ځوانان چې په مجلسونو کې باټې وهي د نورو لخوا تشویقیږي چې دا کار ځوانان نور هم د جعلي شخصیت لور ته بیایي. عبدالملک ستانیزی وایي ځینې خلک د ټوکو په نیت دا کار کوي خو په پایلو یې فکر نه کوي.
دوی چون یو تنز تر جوړ کله دی موضوعنه اکثریت دغه پاغه شخصیت او په موقف باندې پوي چې راته په دغه لیول کې سړی خو دا چې اغه ځان جګه خبرو کی دوی اغه جګه خبره تی تنز بسترګه ګوري اغه بیا په تکرار یو دوی پورې خان دی یو قسم غب خوندې تر جوړ کی ریش خان په وحی د لپاره چې څوک په اصطلاح استهزاء کی یا په اصطلاح غبانی یو قسم ریش خان دوه دی د لپاره هغه نورم تشویقی و یاره تر ام په دغه شکل سړی او دومره پیاوړی او دومره تکړه د ټولنیز مشکل موږ لرو چې باټو ته داد ورکول کی یغه تشویقی.
انجینر متی الله احمد زی وای ځوانان د خپل شخصیت په اړه هغه څه ووایي یا د ځان هغه څه وښيي چې دی په دې برخه کې افراط او تفریط ځوانانو ته تاوان کوي.
ځوانان خو باید ښه مورال ولري په هر ځای کې خو د دروغو خبرې دا فایده نه لري څه شي هغه خلکو ته واضح کړه چې ته په ټولنه کې هماسې ومنل شي او ته چې څومره یې او څومره پرمختګ کوي بیا هماسې منل کېږي که ځان غټ ښودل یا ټیټ ښودل دا د اصلا د ځوانانو لپاره ښه خبره نه ده په کوم اوسط کې سي په کوم ځای کې سي هما ښودل دا ښه خبره ده. ایمان نظر
ډاکټر عبدالملک ستانیزی له جعلي شخصیت څخه د راګرځولو په خاطر د حل لاره دا بولي چې په ټولنه کې دې د هرې طبقې خلکو احترام وشي تر څو هغوی مجبور نشي چې د محترم کېدو په خاطر ځان خلکو ته بل ډول وښيي.
د دې موضوع د حل لپاره تر ټولو ښه لاره حقایقو ته تسلیمېدل دي، هغه د ټولنې هم او په فردي لحاظ هم، یعنی په فردي لحاظ هم چې څه یو هغه باید ومنو چې دغه یم په دغه لیول کې یم یا دغسې اوصاف دي راکې دومره وړتیا لرم او دومره وړتیا نه لرم، او همداشان په ټولنیز لحاظ یو څوک چې کله استهزا نه شي تمسخر نه شي هغه څوک چې هغه په ټیټه کچه کار کوي، یعنی په یو ټولنه کې باید د هر مسلک خلکو ته ټولو خلکو ته هغه په هر لیول په هر کچه کار کوي او په هر موقف کې کار کوي او په هر څنګه کې کار کوي کله چې دوی ټول ته احترام وکاو محترم یو غنو په صورت کې بیا دغه د باټو وهل او د یو چا ځان لوړ خودل د لمنځزي.
تاندې څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري.
دا چې ولې ځوانان د جعلي شخصیت نقابه غوندي، هغه ځوانان چې جعلي شخصیت خپلوي پایلې څوي او څه ډول ځوانان د جعلي شخصیت له خپلولو راګرځول کېدای شي، په همدې اړه مو له ټولنپوه عبدالرشید لودین سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. دین صاحب په فایل کې دار ته وای چې ولې ځین ځوانان جعلي شخصیت خپلوي، یعنی دوی ولې د دې پر ځای چې د ځان پاړه واقعیت وایي د ځان پاړه هغه خبرې کوي چې سم نه وي؟
دا مختلف عوامل لري. ځوانان په دې عصر زمان کې د ټولنې د تنگ فکرونو او تنگ حلقاتو په منځ کې راګیر دي او هغه ځان منل او هغه کې منلیدل یا هدف ته رسیدل لپاره هغوی مختلف لارې چارې سنجوي او د هغې نه استفاده کوي. نو زمونږ ټولنه د رښتیا سره د رښتینی سیرې سره سره کم برخورد لري او ټولو ته واضح دی چې ځوانان په کور کې هغه رقم یو برخورد ورسره نه کیږي چې هغوی خپل هغه اصلي فکر هغوی ته واضح کی یا هغوی سره آزادانه خپل مشکلات شریک کی. نو د کور نه شروع کیږي چې هغوی په کور کې د منل کېدلو لپاره هغوی یو خاص کریکټر ځان ته خپلوي او همدغسې د کور نه بیرون بیا مختلف حلقاتو کې په ټولنې کې هغوی هغه لارې چارې سنجوي چې د هغې د لارې نه هغوی ښه وښودل شي. موږ تاسو پوهیږو چې زموږ په اداراتو کې زموږ په ټولنې کې تملق او چاپلوسي دا په یو فرهنګ باندې بدل شوی دی او په ټولنیزو معاملاتو کې د دې نه استفاده کیږي. نو ځوانان هم د همدغې وضعیت ښکار دي او همدغې ټولنې کې ځان منلو لپاره دغه نمایشي کارونو ته مخه کوي او د هغې د لارې نه خپل هدف ته ځان رسولو لاری چاری سنجی.
مننه. ستاسو په نظر کله چې یو ځوان جعلي شخصیت خپلوي پایله یې څه کیږي؟ یعنی دی بالاخره کوم لوري ته ځي؟
هیواد صاحب، تاسو څنګه چې په اول سوال کې واضح کړ چې دغه کوم کریکټر چې هغوی ځان ته خپلوي دا جعلي کریکټر دی، دا هغه کریکټر نه دی چې ځوان هغه سې دی او هغه سې ځان وښيي. هغه ځان ته هغوی خپل کړی دی د مختلف وجوهات او عواملو په بنا باندې. بیا دغه سې ځوان خپل ژوند کې د یو شخصیتي خلا سره مخامخ کیږي او دغه شخصیتي خلا چې بیا ډیر وخت پورې هغې د کریکټر مینس کې وي، نو هغه رواني تکلیفونه هغې ته پیدا کوي، ځکه چې هغه یو کاذب قناعت ورکوي خلکو ته، خپل ټولنې ته، خپل فامیل ته. نو یو بیگانگی خپل ځان نه پیدا کیږي او په یو ګرداب کې راګیر شي، ځکه چې هغه یو تاثر جوړوي او بیا د هغې ساتلو دپاره هغه مسلسل په هماغه تاثر کې قرار لري. نو یو فاصله پیدا شي د هغې د کریکټر او د هغې د کوم فکر چې دی، کوم څه چې هغه غواړي، نو بیا مسلسل هغه د همدغه دروغ د ساتلو دپاره نمایشي کارونه کوي، دروغ وایي، ځان لوی ښایي او لویه کې هغه بیا هغه څه نه دی چې هغه ښایي خلکو ته.
لودین صاحب، نو ستاسو په نظر د حل لاره څه ده؟ یعنی ځوانان څنګه باید له جعلي شخصیت څخه راوګرځول شي او دوی بالاخره یو واقعي شخصیت ولري؟
نو د دې نه د وتلو دپاره ځوانانو ته د یو خاص جرأت ضرورت دی چې څنګه دي هغسې خپل ټولنې ته واضح کړي، خپل فامیل سره خپل مشکلات شریک کړي، او کوم څه چې هغوی د دروغو د لارې نه خلکو ته ښایي کولی شي چې هماغې دپاره زحمت وباسي، زحمت وګالي او هغې اهدافو ته رسیدلو دپاره چې څه هغوی دنیا ته په دروغو ښایي هغه په رښتیا باندې حاصل کړي. مشکلات شته دي، خو د دې ټولو په مقابل کې د گفتار نه یا د دروغو نه وتل او عمل میدان ته راتګ به زه فکر کوم ښه لار وي ځوانانو ته چې د یو جعلي شخصیت نه ووځي.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویش ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
هر هلک او نجلۍ غواړي له داسې چا سره خپل ژوند شریک کړي چې د دوی په زړه برابر وي، خو په افغانستان کې بیا هلک او نجلۍ له کوژدې مخکې نشي سره لیدلی او مجبور دي په پټو سترګو یو بل ومني. د لوګر اوسیدونکی عبدالحمید ظفر وایي واده د ټول ژوند مسله ده او باید د هلک او نجلۍ په خوښه وشي.
د جلکۍ او د هلک توافق شرط ده، ځکه دا د ټول زندگی یا د ټول ژوند معامله ده. په دې کې هیڅکله بیا داسې نشي کېدلی چې کله وروسته له واده نه یو بل وګوري د هغوی خویونه یا د هغوی کړه وړه دا سره تفاوتي مختلفې بیا د ژوند ډېر تریخ تمامېږي، یا دغه د خوشنت سره منځته کې اکثره لمدغو شیانو راښیي چې بعد له واده نه یا د مېړه ښځه خوښه نه یا د ښځه مېړه خوښه نه.
په کلیوالو سیمو کې ډېر وخت داسې پېښې هم شوي دي چې روی بارانو ته یوه نجلۍ یا هلک ورښودلی، خو بله ورځې چې خیخان ورغلی بل کسې ورسره مخامخ کړی. د پکتیا اوسیدونکی جلیل جلالی وایي د هلک او نجلۍ د نه لیدلو او نه پیژندلو له وجې دغه ډول پیښې په کلیوالو سیمو کې ډېرې تر سترګو کیږي.
مثلا ځینې ځایونو کې داسې کیږي چې یو هلک وي هغه ورته خودلی وي یا عکس ور وړی په خپله نجلۍ نه وي لیدلی، بیا هغه بل هلک وي یا مقصد هغه معیوب وي یا متاد وي یا نور کوم مشکلات له ځان سره لري، نو دغه ستونزې زیاتې رامنځته کیږي. همداشان د هلک طرف هم ستونزې پیدا کیږي، ځکه چې هغه نجلۍ لیدلی نه وي یا ورته مقصد مور لیدلی وي یا ورته فلار لیدلی وي یا ورته خور لیدلی وي، نو هغه څه چې د ده زړه غواړي هغه د مور او فلار او یا د ورور چې کومه خوښه وي هغه د ده په خوښه نه وي، نو بیا ستونزې ډېرې رامنځته کیږي د دوی ترمنځ. لکه د دوی ترمنځ هغه سې ژوند بیا نه ترسره کیږي لکه څه ډول چې په خپله یو سړی ځان ته لیدلی خپله خوښه کړي وي.
کله چې له یو چا سره واده کوئ او په لومړي ځل ورسره ګورئ، په دې ځان پوه کړئ چې تاسې هغه کس ته تمایل لرئ او دا جوهر پکې وینئ چې ټول ژوند په خوشحالۍ ورسره تېر کړئ. که چیرې دا مهم تمیز کړه نو بیا پریکړه کول به درته اسانه وي. د کابل اوسیدونکو پلوشه وایي د راتلونکو ژوند مسایل باید په لومړی لیدنه کې مطرح شي.
یو جنې چې کور ته چلو شي د هغه خواستګاری کوي کنه نو د کوژدن لپاره نو هغه خبر سره نه دی کتلې، یوازې هغه مور کتلې ده یا پلار یا خور هغه کتلې. هغه وخت چې د دې کوژدن کیږي یا به ګوري نو د کوژدن نه بعد د خبرې پیدا کیږي چې ولې زه داسې یم، دا کار کوم یا دا کار نشم کولی، دا داسې یم. نو د هغه خاطر ضروری ده چې یو ځل هغه کینی د کوژدن نه مخکې دا ټول عرض چې وی د هغه په منځ کې یاد چې څه خوخیږي یا څه کارونه د هغه خوخ دی، څه کارونه د هغه خوخ نه دي، نو بیا د خپل په منځ باندې شریک وکړي.
پلوشوای له هغه چا سره چې کوژده کوي غواړي له واده مخکې ورسره وګوري او خپل هیلې او غوښتنې ورسره شریک کړي.
که زه واده وکم نو زه غواړم چې د کوژدن نه مخکې باید دا حالک سره کینم چې ور سره خبرې کوم چې زما دا خویونه دي، دا عادت می ده، داسې کوم که نو خوخی هم او کنه هم، نو باید دا مثلا نو حل شي. نو هغه حالک او انجلی چې نیګوري وایي سوار خبرې نه کی چې زما دا کوم خویونه دي، کوم عادت دي چې دا زما خوخ دي چې که راضی ښه او کنه. نو دا مشکلات چې دا ټول د کوژدن مخکې باید یو ځل کینی او ویګوري، نو دا مشکلات ټول به حل کی.
د غزنی اوسیدونکو ذبیح الله عیار وایي که چیرې هلک او نجلۍ له کوژدې مخکې سره ونه ګوري او د کورنۍ په خوښه کوژده وکړي، په راتلونکي کې چې کله لانجې کوي خپلې کورنۍ ته وایي دا نجلۍ زما خوښه نه وه یا ما لیدلې نه وه، تاسې راته کړې، خو که له کوژدې مخکې سره وګوري د تاوتریخوالي لپاره به دا بهانه هم پاتې نه شي.
موږ سیمه کې داسې یو ځوان و، یوه نجلۍ کوله خپل پلار ته وویل چې یو لک روپۍ اضافه در کوم نجلۍ دې راښکاره کړه، ورښکاره یې کړه یو لکه اضافه ورکړه، نجلۍ وکړه ژوند یې خوشحاله دی. یعنی که دغه رسم جوړ کړو چې پرته له پیسو سره وګورې نجلۍ او هلک، دا به ښه خبر وي. بل هغه وخت دوی خپله پرېکړه کولای شي چې یا مې خوښ یې یا دې خوښه یم، بیا وروسته ګیلم نه یې پاتې، سره لیدلې مو د دواړو سره خوښ کړي دي، نو کوم جنجال نه پاتې کیږي.
ارواپوه ډاکټر نصرت الله رسا وایي که څه هم په افغانستان کې د اړیکو د مختلفو ډولونو په اړه څېړنې نه دي شوې، خو د هغو کسانو په ژوند کې چې له کوژدې مخکې سره خوښ کړي نه دي، ډېر احتمال شته چې ټکر رامنځته شي.
زمونږ غوندې ټولنې وروسته پاتې ټولنه کې په دې اړه ډېر کم څېړنې شوي چې موږ دا سره مقایسه کړو چې مثلا کوم کسان چې په خوښه یې واده کړی او د واده نه مخکې سره یو بل سره لیدلی او یو بل خوښ شوي دي، د هغو کسان سره پرتله کړو چې هغوی دا کار نه کړی. خو په عمومي لحاظ باندې لکه ما چې ویل، که چېرته دوی یو بل سره ونه ګوري او بیا یو ځل د واده په شپه باندې سره دوی مخامخ شي او په رواني لحاظ هم په دماغي لحاظ دې ته آماده نه وي، نو د هماغې ولې شپې نه د دې احتمال شته چې دوی ترمنځ یو ټکر رامنځته شي او بیا دغه په یو عقده بدل شي. بیا د دوی راتلونکی ژوند هیڅکله د خوښۍ ژوند نه وي، دوی داسې ژوند کوي لکه پر تحمیل شوی چې وي، او حتی ځینې وخت کېدای شي چې د طلاق سبب شي، حتی ځینې وخت کېدای شي د وژنو او دیشان سبب هم کېدای شي.
دینی عالم مولوی محمد علیم بسمل وایي لا کوژدې مخکې لیدل سره لدې چې په اسلام کې جواز لري یو ښه عمل هم ګڼل شوی. هغه وایي کچېرې په ناخوښۍ او ناخبرۍ کې نجونې او هلکان یو بل ته ودیږي او سبا یې ترمنځ څه ستونزه جوړېږي، مسؤلیت یې د کورنیو مشرانو ته راجع کېږي.
که چېرې یو څوک غواړي چې د خپل ژوند لپاره یوه نجلۍ انتخاب کړي، نو هغه په شریعت کې دا نه چې یوازې جواز لري بلکې ډېر ښه کار او سنت هم ورته ویلی شو. یو صحابي په انصارو کې ښځه وکړه، نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وویل چې وفي عینه شیء، د ده سترګې ښکلی نه دي. حتی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته مشوره ورکړه باید ښکلې نجلۍ وکړي، او دا یې جواز هم ورکړی ځینو کسانو ته چې باید که څوک غواړي چې کومې نجلۍ سره واده وکړي ورته وګوري. نو ښه کار دا ده چې موږ تاسې د شریعت په همدغه حکم باندې عمل وکړو، او که چیرې موږ په دې باندې عمل نه کوو نو بیا داسې ټوکه راسره کېږي چې خدای مه کړه د موږ نجلۍ تښتي یا د موږ زوی هغه نجلۍ پرېږدي چې موږ تاسې ورته غوره کړی. نو موږ تاسې باید خپل ګریوان ته سر کته کړو، موږ تاسې هغه نجلۍ او هغه هلک ملامت نه کړو، خپل ځان ملامت کړو.
مولوی بسمل وایي ستونزه د هلک او نجلۍ په لیدلو کې نه ده، بلکې په دې خاطر څوک هڅه نه کوي.
له ماما نه مشوره اخلي، له خپلې پردې سړي نه مشوره اخلي، له هغو چا نه مشوره اخیستل کېږي چې هغه د مشورې حق نه لري. خو څوک چې دا حق لري چې له هغه نه پوښتنه وسي، هغه نه څوک پوښتنه نه کوي. لنډه داسې ستونزه دا نه ده چې موږ دپاره زمینه مساعده نه ده چې نجلۍ هلک وګوري یا هلک نجلۍ ګوري بس ستونزه په دې کې ده چې د دې کار دپاره څوک هڅه نه کوي. مثلا د انټرنیټ یا د ټلیفون له لارې نه یا مثلا د سکایپ له لارې نه د تصویر له لارې نه هغه ویني هغه لارې هم شته خو لیکن داسې هم کېدی داسې دې شیانو ته بېخي ضرورت نهشته او په عادي توګه د یو بل سره ویني. پخوا به خلکو مثلا کیو نجلۍ به په هلک باندې مینو په زیارتونو کې به سره لیدل اوس بازارونو ته هم سره ځي نو ځکه ماته ستونزه نه ښکارېږي.
ارواپوه ډاکټر نصرت الله رسا وایي له رواني اړخه دا ښه خبره ده چې هلک او نجلۍ له کوژدې مخکې سره وګوري ځکه دوی چې له واده وروسته سره مخ شي د نارامۍ احساس به نه کوي.
د ګډ ژوند پیل باید په مینه او محبت سره وشي او په داسې شکل وشي چې هغه کې تشدد او دا شیان کم وي که نه. نو زموږ استاذ په ټولنه کې اکثره داسې ده چې ځوانان ته مخکې نه د جنسي مسایلو په اړه د روابطو په اړه د اړیکو په اړه هېڅ ډول معلومات نه ورکول کېږي او ډېر کم منابع هم په دې اړه موجود دي. نو دوی کله چې یو بل سره مخامخ کېږي د دوی اولین تماس چې هماغه جنسي تماس دوی لا آماده نه وي. نو د رواني نظر نه جنسي اړیکې باید وروسته د هغه نه منځ راشي چې د دواړو خواوو پوره رضایت پکې وي. که ځوانان د واده نه مخکې دوی ته داسې یو زمینه برابره شي دوی یو بل ښه وپېژني یو بل سره خبرې وکړي او د یو بل سره د اوسېدو نه مخکې دوی د راحت احساس وکړي دا مثبتې پایلې ترلاسه.
ډېر خلک خپلې لور یا خور ته دا اجازه نه ورکوي چې له کوژدې مخکې له هلک سره وګوري ځکه د دوی په نظر دا بې شرمي ده. خو مولوي محمد علیم بسمل وایي په داسې ځایونو کې چې د انسانانو د ژوند مهمې پرېکړې کېږي باید شرم و نشی.
کسان حیا خی کرده الحیا شعبت من الایمان حیا د ایمان یا وسانګه ده. خو دغه حیا بیا په کوم ځای کې سه نه کول پکاري الته بیا د ایمان څنګه نشي کېدلی الته بیا پکار ده سه حیا و نشي. که کوم ځای کې سه حیا نه وي پکار موږ حیا وکړو بیا به د هر رقم ستونزه سره مخامخ کیږو. نو دغه مسله صورتا که څه هم موږ ته داسې ښکارېږي چې دا شرم ده ولیکن په داسې ځایونو کې شرم نه ده پکار. موږ تاسو په داسې ځایونو کې مثلا خپل لور یو چاته ورخاره کول داسې زمینه مساعده ول سي یو هلک راسي د لور وویني یا خور وویني دا سوال ورته پیدا شي دا خو د حیاتوب ده دا نظر غلط ده ځکه سې دا سې ځایونو کې شرم کول د خپل ځان سره د خپل کورنۍ سره خیانت ده او په دې کې حق تلف کیږي او په داسې ځایونو کې شرم نه ده پکار.
ارواپوهان وایي په لومړي ځل لیدلو کې هلک او نجلۍ دې پر کوژدې او راتلونکي ژوند خبرې وکړي. هر ځوان یا پیغله چې کوژده کوي باید تر وروستي حده هڅه وکړي چې له مقابل لوري سره وویني وپېژني او خپل زړه مطمئن کړي. که یې خوښه وه هو دې وایي او که نه نو لا دې رابطې انکار یې په ګټه دی. دا تان نسنګ درنو اوریدونکو د خبرونه مو په همدې ځای پېټ رسیدي تر بیا راتګ مو علامل شه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام او ورځ مو په خیر. درسي ساعت ته ښه راغلاست. نن په درسي ساعت کې د بیولوژي وار دی. د خبرونې درسي موضوع د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په همکارۍ چمتو شوی او تاسو یې له ازادۍ رادیو اورئ. په پیل کې د لسم ټولګي بیولوژي مضمون وار دی. په نننی درس کې خونکا یو لړ ناروغي په ځانګړي توګه ساري ناروغي تشریح کوي او د درس په دوام به دا وګورو چې ساري ناروغي په کومو لارو چارو له یو کس او یا چاپیریال څخه بل کس ته انتقالیږي.
کوچنی زربینی اجسام یا کوچنی داسې اجسام شتون لري چې هغه یوازې د مایکروسکوپ په وسیله باندې لیدل کیږي. دې ته مایکرو ارګانیزمونه ویل کیږي. د دې په ډله کې بکتریا د پروتیستا د فنجي دي پروتوزواوي دي وایرسونه دي. وروسته به دغه څلور دانې چې مالیکول دي دغه به ووایو. د دوی څخه ځینې مکروبونه چې دي هغه د انسان په بدن کې مریضیانې رامبیسته کوي چې مشخص پتوجن ورته ویل کیږي. پتوجن که چیرې یو څوک غواړي چې تعریف یې کړي داسې پتوجن هغه دغه دی مایکرو ارګانیزم یا میکروب دی چې د انسان په بدن کې ناروغي رامبیسته کوي. راځو اول بکتریات. بکتریا د یو حجروي ژوندي موجوداتو د ډلې څخه دي. دوی په پیخر ډولونه لري. ځینې د دوی څخه ګټور دي. د ګټورو څخه زما مطلب دا دی چې زموږ بدن دوی ته ضرورت لري. دوی زموږ بدن ته مثلا مختلف ګټور مواد را جوړوي. که چیرې دوی د بدن څخه ورک سي کېدلی سي انسان د دغسې مشکلاتو سره هم مخ سي. خو و د دوی څخه زیاتره چې دي هغه زیانمنې دي. او لکه څنګه چې ما په تیر سلایډ کې ویل پتوجن دوی هم د بکټریاوې په 1300 کال کې د پتوجن په شکل باندې وپیژندل شول، یعنې هغه ټولې کې پیژندل شوی وي که نه پیژندل شوی خو دا زیانمنې یا د پتوجن په شکل باندې په 1300 کال کې وپیژندل شول. زیانمنی بکتریاوی چی دی هغه ناروغیانی دیری رما بینسته کهوی چی دو غود دلی سخه یا ویا کولرا ده او یا هم توبرکلوز دی دی ده مستقیم ویش پا وسته بندی پا هر دککی شل دانو تا رسیر جانی که چیری یا ودن بکتریا ده انسان بدن تا داخل سوله پا یا دککی دی ملتیپلیکیشن یا زربیجه ده اغا کیج مستقیم ویش که چی شلو دانو تا رسیر ده رکم نو که چیر و گرو پا ساتو که لسگون و زر و دو تعداد تا رسیر دی پا بدن که یو داول توکسین یا زهری مواد جوروی چی اغا په بدن کې زینی اراضه ولایم را مبنسته کوي هغه لکه د تودوخه درجه لوړیدل دی یا هم نسناست دا یا هم خواګرزی دی د پوستکي دانی دی او هم نور دی. بل وایروس د بکتریا سره توپیر دا دی چې د بکتریا لسره چند واری کوچنی دی د ی بلابیل ناروغیان دغه رقم را مبنسته کوي لکه ټخی دی، انفلوئنزا د شری دی، ایډز دی او نور دی. دې حجروي جوړښت نه لري، نه تنفس کوي، نه خوراک کوي، نه واده کوي، خو فقط او فقط یوازې کله چې د انسان بدن ته داخل سو خپل مثل تولیدوي پر یو برخه باندې حمله کوي هغه برخه چې اخته کړل د هغه برخه حجرات یې مړه کړل د هغه حجرې څخه بیرته راوځي بیا ځې بله برخه اخته کوي نو په دې شکل باندې دی په بدن کې نور د غرمه بنسته کوي اراضه ولایم را بنسته کوي هغه لکه د ستوني درد دی او یا هم خارش دی د ستوني خارش دی سپکته به د ټخی دی یعنې پر هر برخه باندې چې دی عمله وکړي د هغې برخه اراضه را بنسته کوي. او بل فنجي دا ژوندۍ موجودات د ځمکې پر مخ باندې پر هر ځای باندې شتون لري د دې څخه زیاتره چې دی هغه کثیر الحجروي یا د زیاتو حجرو خوندان دي دی د مهمو تجزیه کوونکو له ډلې څخه دی یعنی دی هم مثلا داسې چې په انسان کې تاوان را مبنسته کوي مګر د دې څخه اقتصادي ګټه هم اخیستل کېدلی شي که په بل عبارت ورته ووایم اقتصادي تاوان هم لري اقتصادي ګټه هم لري. اقتصادي ګټه یې دا ده چې دی موږ د درملو په جوړولو کې مثلا انټیبیوټیک دی چې هغه تاسو روزمره ژوند کې کله چې یو ګولۍ خوري د مریضۍ دپاره هغه د دغه فنجانو په کومک باندې تر کمه حده پورې منځته راځي خو مګر دی چې دی اقتصادي تاوان هم لري ولې چې د نباتاتو پر سطحه باندې دی خطرناکې ناروغیانې رامبنسته کوي د هغو دپاره یوه ناوه چې د انسانانو نه جوړې رامبنسته کوي هغه د رنګ ورم په نامه ده د پوستکي ناروغي ده چې په عکس کې تاسو وینئ. او بل پروتوزوا پروتستا د پروتستا په شمیر کې یو الجی دی او بل پروتوزوا دی د دې تر ټولو غټ تاثیر پر انسانانو باندې دی چې دی ناروغي را مبنسته کوي او دغه سي اهلي حیوانات مخته کوي یا کورنۍ حیوانات مخته کوي کله چې به موږ د هغو حیوانات غوښه وخرو دا مرزي به انسانانو ته هم راځي. د دې تر ټولو ښه مثال افریقایي خوب دی نسناسته یا ډایریا ده او ملاریا ده. ملاریا خپل کتاسي ویلي کومني ویلي خود انافیل شزنه ماش په واسطه باندې را مبنسته کیږي چې په انسان کې ځینې اراض را مبنسته کوي هغه مثلا دی لوړه درجه ته را مبنسته کوي او یا هم خوله را مبنسته کوي وینه پکې کمیږي او دوا یا تداوی لکه څنګه چې په کتاب کې درته لیکل شوی دی یوازې د کوینین د ډلې ځینې دواګانې دي د دې پریوینشن یا مخنیوي کچې اداره کومو ویل سي د انافیل د غوماشې ایرادیکیشن دی یا دو غو د منځ وړل دی د کریم استعمال ول دی د خوب د جریان استعمال ول دی او نور. اوس راځو ساري او غیر ساري ناروغي ته. د غیر ساري څخه مطلب دا دی چې د یو انسان څخه بل انسان ته یو نه جوړی نه ستلل یا غل ک سرطان یا د زړه ناروغیان بلکې دا نه جوړیان خپل د انسان په بدن کې د یو لامل لکه بل رمه بنسته کیږي هغه ک تر ټولو لوی عامل جنټیک و بولو هم سي دی ویل چې سرطان د جنټیک له نظر ک وګورو یو د چاپ لار دی سرطان لري تر ډیره حد پورې امکان لري چې په دغه هم سرطان رمه بنسته سي او یا هم سیګریټس کول دي چې تر ټولو ښه مثال دی د سږو سرطان دی او یا هم غشتي اوس نو ساري ناروغياني هغه ناروغياني چې د یو شخص خپل شخص ته تللای سي سرایت ورته کولای سي هغه لکه ایډز ریزش ټي بي او هم نور. تر ټولو مهمه لاته د پتوجن دی پتوجن موجود ویل چې هغه میکروب یا ژوندۍ جسم دی چې ناروغي رمبنسته کوي په انسان کې. د غیر سرطان ناروغیان د جملې څخه تاسو ګوري کارډیوواسکولر ډیزیز یا د زړه تړلې امراض. د زړه تړلې امراض یوازې په خپل په انسان کې د بچاته نسی ور سرایت کولای یا استولای. او بل هم ډیابټیز یا شکر ده د سږی امراض دی، کرونیک ریسپایریټری ډیزیز دی. او د سږی امراض د امراض نه لکه ټوخی، د سږی امراض مثلا د په بدن کې یو سږی ناکام سوی، کمزور سوی، تنفس نس کولای، دغه امراض. او بل هم سرطان. او په ساري ناروغیانو کې وایرسونه دي، بکتریاوې دي، پروتستاوې دي، فنجان دي. د دې تر ټولو هغه لارې چې دوی کولی سي انسان ته بل انسان ته سرایت وکړي، یا هم د سږو د ډراپلیټس یا څاسکو د لارې دي، د هوایي کڅوڼو د لارې دي، یا هم د یو شي سره تماس موږ نیسو د هغه د لارې دي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې لورځې له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
او د درسي ساعت په دې برخه کې د ولسم ټولګي درسي ساعت د ولسم ټولګي په بیولوژي کې خون کې راته حجره په بشپړ ډول معرفي کوي. له خون کې به واورو چې حجره له څو برخو جوړه ده، او حجروي ویش څه ډول یو عملیه ده، او د دې عملیې په نتیجه کې څه ډول یو وضعیت رامنځته کیږي.
حجره چې هغه ته په انګلیسي کې سیل یا هم په لاتیني کې سیل ورته وایي، او خپله سیل کلمه چې ده هغه یو لاتیني کلمه ده. د سیل له کلمې څخه اخیستل شوې ده چې د مینس خالي فضایه هم تش کور په معنا ده. نن ورځ چې د نن ورځ د ژوندي موجوداتو د جوړښت او دندو واحد ګڼل شوی دی. خپله حجره یا ژوندکه د ژوندي موجوداتو د جوړښت او دندو واحد ګڼل شوی دی. ژوندکه یا حجره د ژوند یو بنسټیز فعال واحد دی چې د لومړي ځل لپاره د رابرټ هوک په واسطه باندې دا وویل شو چې حجره د ټولو ژوندي ارګانیزمونو یو عملي واحد دی، او ټول ژوندي موجودات له هغه واحد څخه جوړ دي. په ټول ژوندي ارګانیزمونو کې دا تر ټولو ډیر کوچنی واحد دی چې ژوند د رامنځته کېدو د خښتو په توګه همیت سوی دی. انسانان نږدې له سل چرلونه څخه حجرې لري. سل ټریلونه حجرې څخه چې عادي اندازه یې لس مایکرومتر، او د حجرې هغه عادي حجم چې دی هغه یو نانوګرام دی. او انسانان له دغه سل ټریلیون چې د حجرې چې د هغه اندازه لس اندازه لس مایکرومتر او حجم یو نانوګرام دی جوړ شوی دی. په انسانانو کې تر ټولو لوی حجرې نږدې 115 مایکرومتر دی چې د شمزي تار په قدمي برخه ورڅخه جوړې دي. همداشان په مرکنډي کې د ګرانیول حجره تر ټولو ډېر کوچنی حجرې دي چې اندازه یې 4 مایکرومتر ته رسیږي. په انسانانو کې تر ټولو اوږدې حجرې چې دي هغه ناسمی او قطبي حجرې دي چې د پښو له ګوتو څخه د مغزو تر غوړګي پورې رسیږي. په طبیعت کې تر ټولو هغه لویه پیژندل شوې حجره د اوښ مرغه هغه نلقه شوې حجره هغه ده چې هغه وزن یې 3.3 پونډه ته رسیږي. خپله حجروي نظریه چې دا وایي پر څو عمده ټکو باندې ولاړه ده. پر درو مهمو عمده ټکو باندې ولاړه ده. اول، یعنی حجروي نظریه موږ ته درې عمده ټکي بیانوي. اول دغه تر بیانوي چې حجره د ټول ژوندۍ موجوداتو بنسټیز واحد دی. خپله حجره را پیژني حجروي نظریه چې حجره د ټول ژوندۍ موجوداتو بنسټیز واحد دی. دوهم دغه تر بیانوي چې ټول ژوندۍ موجودات له یو یا زیات حجرو څخه جوړ دي. ټول ژوندۍ موجودات له یو یا زیات حجرو څخه جوړ دي. شوې په دې ځای کې هغه ژوندۍ موجودات بدن چې د هغه له یوې حجرې څخه جوړ وي، یا هغه ژوندۍ موجودات چې هغه یو حجره لري، هغه ته د وحید الحجروي یا یو ژوند کې نوم ورکړی دی. یعنی هغه ژوندۍ موجودات چې هغه یو حجروي وي، یا د هغه بدن له یوې حجرې څخه جوړ وي، هغه وحید الحجروي یا یو ژوند کې په نامه یادیږي. او هغه ژوندۍ موجودات چې د هغه بدن له ډیرو حجرو څخه جوړ وي، هغه کثیر الحجروي یا ډیر ژوند کې ورته ویل کیږي. حجروي نظریه په دریم قدم کې مشهده بیانوي چې نوې حجره ټول نوې رامنځته شوي حجرې له مخکنی حجرو څخه منځ راغلي دي. ټول نوې حجرې د پخوانی یا مخکنی حجرو څخه منځ راغلي دي. یعنی حجره د ژوندۍ موجوداتو تکثري واحد دی. یعنی نوې حجرې څخه نوې حجرې چې منځ راځي، په دا ډول سره ژوندۍ موجودات تکثر کوي. یعنی په هغه کې ډیروالی راځي چې وایو بیا په دې ته کې حجره د ژوندۍ موجوداتو تکثري واحد دی. بل عنوان مو دی حجروي دیوال یا سیل وال. په دې ځای کې وایي نباتي حجرې د یو کلک سلولوزي دیوال په واسطه احاطه سوی دي، یا هم د یو کلک سلولوزي دیوال په واسطه پوښل سوی دي. سلولوز چې ټول کېږي سلولوز وایي څوک کې ورته قند دی چې د سایتوپلازم څخه ټول کېږي په خپل دغه سلولوز یو ډول بڑا مواد دی حجروی دیوال د نباتي حجرې معین حجم یې حصر کړی دی چې د حجرې شکل او د هغه جوړښت په طبي ډول سره ساتي حیواني حجرې چې دی هغه حجروی غشا لري بیا په دې نباتاتو کې حجروی دیوال په لرګي باندې بدلیږي د حجرې دیوال چې دی یا خپل حجروی دیوال له درو برخو څخه جوړ دی چې لومړنی دیوال یا پرایمري وال دوهم ثانوي دیوال یا سیکنډري وال او منځنی دیوال یا میډل لیمیډیا دی لومړنی دیوال چې دی په دغه برخه کې وزیر دل کیږي چې په دغه دیوال حقیقي دیوال دی دغه دیوال له سلولوز څخه جوړ شوی دی دوهم ثانوي دیوال چې ثانوي دیوال د لومړنی دیوال دننه خواته واقع دی کلک او ډبل شکل لري یا کلک او ډبل جوړښت لري دغه دیوال هم د سلولوز او مومو څخه جوړ شوی دی دریم منځنی دیوال دی یا هم میډل لیمدیا دی دغه لومړنی برخه کې موقعیت لري میډل لیمدیا دغه دیوال د منځنی دیوال په نامه یادیږي منځنی لیمنیا چې دی دا غیر سلولوزی پر دې ته ورته جوړښت لري غیر سلولوزی پر دې ته ورته جوړښت لري د میډل لیمنیا یا منځنی دیوال په نامه یادیږي چې غیر سلولوزی پر دې ته ورته جوړښت لري او دا ټول د انساجو په جوړولو کې د حجرې سره مرسته کوي راځو حجروي غشا یا سیل ممبرنس پیژنو وای د ژوندۍ موجوداتو حجره چې د هغه د یوې نازکې پردې په واسطه حاته سوې ده د یوې نازکې پردې په واسطه زموږ حجره یا د ژوندۍ موجوداتو حجره د دغه نازکې پردې په واسطه حاته سوې ده یا پوښل سوې ده چې دغه نازکې پردې ته حجروي غشا یا سیل ممبرن وای دغه پرده په نباتي حجرو کې د حجروي دیوال سره بیا دومره نږدې دی تر دې حد ورته نږدې دی چې په سختي سره د لیدلو وړ وي نه موږ نس کولای چې په اسانۍ هغه ووینو د حجروي دیوال حجروي غشا ځکه چې په نباتاتو کې حجروي غشا د حجروي دیوال سره ډېره نږدې ده حجروي غشا چې د هغه د پروتین او شحم له طبقو څخه جوړه ده د پروتین او شحم د طبقو څخه جوړه ده همدارنګه د سایتوپلازم متحویات هم هاته کړی دي په خپل یو نیمه قابل نفوذ پرده ده یعنی نیمه قابل نفوذ ده د دې ترڅنګ تاو شی لوړې جوړې برخه هم لري لکه څنګه چې پاکس کې لیدل کیږي چې دا لوړې جوړې برخه هم په ځان کې لري چې د مالیکولونو د تیرېدو لپاره پراخه سطح برابر کړی ده چې په اسانۍ سره مالیکولونه ورڅخه تیر شي حجروی غشا پر دې چې سربېره پر دې چې د حجرې ساتنه کوي د حجرې دننه او د باندې یا بهر ته هم د مواد لېږدونه د همدې غشا له لارې سره رسیږي یعنی موږ وایو چې د ژوندۍ موجوداتو حجره چې ده هغه د حجروی غشا په واسطه پوښل شوی ده حجروی غشا خپل یو نازک نیمه قابل نفوذ پرده ده چې د پروتین او شحم څخه جوړه ده یعنی د دې ترڅنګ چې د حجرې ساتنه کوي حجرې ته دننه او حجرې ته بهر د مواد لېږدونه هم د چې شل لارې سره تاسیږي د همدغه حجروي غشا له لارې یعنی کولی شي چې وداس وي هغه مواد چې حجره ورته اړتیا لري داخله ته جذبېږي د همدغه پردې له لارې د همدغه پردې له لارې چې کله مواد لېږدونه سره ته ورسېدل مواد د حجره په داخله کې جذبېږي یعنی هغه مواد چې حجره ورته اړتیا لري او به کاروي زپا مواد د حجره څخه د باندې وځي خو د حجره د غشا د عمل ته انتخابي قابل نفوذ وي یعنی کله چې مواد هغه مواد چې حجره ورته اړتیا لري هغه د حجره داخله ته جذب شي به کاروي زپا مواد د حجره څخه وځي دغه عملیه د انتخابي قابل نفوذ عملیه ده د حجرې غشا د خپل تخریب شو برخه د بیا ترمیم قابلیت هم لري یعنی کله چې د حجرې غشا هغه ځینې برخه تخریب شي بیا خپل هم په خپل د ترمیم کېدو قابلیت په ځان کې لري حجروي ویش یا سیل ډیویژن ترڅو وای حجروي ویش یو مهمه بیولوژیکي پیښه ده چې دغه ویش په واسطه یو مورنۍ حجره په نوو حجرو باندې وشل کیږي یعنی یو حجره په نور حجرو باندې وشل کیږي چې دا خپل حجره چې وشل کیږي دغه ته مورنۍ حجره وای یعنی یو مورنۍ حجره په څو نور حجرو باندې وشل کیږي دغه نوې مسرغلي حجره د مخکنی حجرې ځای نیسي چې کټ مټ هماغه د پخوانی حجرې خواص لري یعنی کوم نوې حجرې چې منځ ته راځي هغه د پخوانی حجرو هغه خواص یا ځانګړتیاوي لري د حجروي ویش په اړه بیولوژي په ورکو په 1915 میلادي کال کې دا څرګندونه کړې دي چې کله یو حجره خپل ځانګړي حد ته ورسیږي د هغه سطح او حجم دواړه غټیږي بیا کله چې دغه سطح او حجم یې غټ شو دی په ویش باندې پیل کوي په لږ وخت کې د حجروي ویش په واسطه علاوه د نسل په ډیرښت انساج ترمیمیږي او په دې ډول ولې ته دامه ورکوي د انسان وده که څه هم ټاکلې حد نه لري یعنی تر هغه اندازې انسان کولی شي چې وده وکړي بیا توقف کوي خو د بدن د ځینو برخو حجرې همیشه په فعال ډول د ویش په حالت کې وي یعنی همیشه فعال وي او ویش سرته رسوي هم د ویش په حالت کې وي لکه د وینې د کرویات حجرې چې تل د ویش په حالت کې وي د پوستکي د لاندې برخو حجرې د دې ترڅنګ تکثري سیستم حجرې او داسې نور چې دا ټول همیشه په فعال ډول د ویش په حالت کې وي وای د شمزې لرونکي حیوانات چې دي هغوی بدن دوه ډوله حجرې لري یو یې جسمي حجرې دي بلې جنسي حجرې دي لومړنۍ د بدن د جوړښت حجرې چې دي دا جسمي حجرې دي یعنی لومړنۍ د بدن د جوړښت حجرې دي د جسمي حجرې دوهمې جنسي حجرې دي په عمومي ډول حجروي ویش دي هغه په دوه ډوله صورت نیسي یا دوه ډوله حجروي ویشتون لري یو یې مستقیم ویش دی چې په مستقیم ډول صورت نیسي بلې غیر مستقیم ویش دی اوله څو مستقیم ویش یا امیتوسیس پیژنو وای په مستقیم ویش کې لومړنۍ حجره اوږدیږي لومړی حجره اوږدیږي په مستقیم ویش کې په لومړی قدم کې لومړی حجره شي بیا د حجرې په منځنۍ برخه کې انقباض رامنځته کیږي یعنی د حجرې منځنۍ برخه پراخیږي هستوي مواد مو هم پیژندلې دي په مخکې درسونه کې چې هستوي مواد په دغه وخت کې دوه چنده کیږي په دوه مساوي برخو باندې ویشل کیږي بیا سایتوپلازم په دوه برخو باندې ویشل کیږي چې دا ویش په وحید الحجروي موجودات کې ډیر زیات لیدل کیږي دا مو مستقیم ویش و چې لومړی حجره اوږدیږي بیا د حجرې په منځنۍ برخه کې پراخوالی انقباض رامنځته کیږي بیا هسته په دوه مواد په دوه چنده کیږي په دوه برخو ویشل کیږي په مساوي برخو البته بیا سایتوپلازم په دوه برخو باندې ویشل کیږي او وایي چې دغه ویش چې دی هغه په وحید الحجروي موجودات کې ډیر زیات لیدل کیږي همدارنګه دالی حیوانات په کارپندوکو کې د کارپندوکو په حجرو کې او هم په هغو حجرو چې تخریب په حال کې وي یعنی هغه حجرې چې هغه د تخریب په حال کې او لمنځ دي دا ډول ویش په هغه په دغه شیانو کې ډیر زیات لیدل کیږي د میتوسیس فاملیا کې د میتوسیس نیمګړی پړاوونه هم لیدل کیږي دوهم ویش مو غیر مستقیم ویش دی چې په دې ویش کې مخکې لدی چې و حجره په نو حجرو باندې مو ویشل سي یو لر پیچلې پړاوونه سره رسوي یعنی ځین مراحل سره رسوي بیا ورسته یو حجره په څو حجرو نور باندې بدلیږي غیر مستقیم ویش دی دوه ډوله حجروي ویش بیا په دې ځای کې سره رسیږي یو میتوسیس دی بل یو میوسیس دی لومړنۍ ویش د بدن د حجرو د ډیو اند ډیروالي ویش دی یا میتوسیس ویش دی د بدن د حجرو د ډیروالي ویش دی یعنی نوې حجره مې سترځي چې په پای کې د ودې او رشد لامل کې یې معلوم لر خبره ده کله چې حجره په حجرو کې ډیروالي مې سترغي یا حجره لیوې حجره څخه نور حجره مې سترځي په دې وخت کې ودې او رشد به سترځي هم ډیروالي مې سترځي چې په پای کې د ودې او رشد لامل کې یې دغه د میتوسیس عملیا او دوهم ویش دی هغه د جنسي حجرو د تولید ویش دی یعنی د میوسیس ویش چې دی هغه جنسي حجره مې ستراوړي
مننه چې له آزادۍ رادیو څخه درسي سات تغوږی است د دولسم ټولګي د بیولوژي مضمون په برخه کې نن خزینه تکثري سیستم لولو او په دې برخه کې لولو چې خزینه تکثري سیستم د ذات او ولادت په برخه کې کوم پړاوونه تیروي او په دې برخه کې رول څه دی
تکثر یعنی ډیرښت هغه سیستم چې د نسل د ډیرښت او د ژوندۍ موجوداتو د نسل د بقا یا هم د پایښت سبب ګرځي تکثري سیستم ورته ویل کیږي په خپل تکثري سیستم چې دی دا په انسانانو کې په نارینه کې جلا او په ښځینه کې جلا وي یعنی په انسانانو کې په نارینه او ښځینه کې تکثري سیستم جداګانه وي یا هم یو بل سره توپیر لري په ښځینه تکثري جوړښت چې دی هغه د خپل ښځینه تکثري جوړښت چې د جنسي هورمونونو او هګۍ د تولید د القاشي ویاګي یعنی هغه کې چې القاشه وي ده او جنین د ودې او روزنې په پایله کې د ماشوم د زیږیدو درد په غاړه لري دوه تخمدانونه چې هغه د چرګې د هګۍ په بڼه لري دوه تخمدانونه لري چې هغه د چرګې د هګۍ شکل لري یا هم د چرګې هګۍ ته ورته ده دا د نش د پتش ځای کې د نس په دننه ځای کې ځای لري یا هم موقعیت لري چې د هګۍ تولیدونکي غړي دي همدارنګه ښځینه بنسټیز جنسي هورمونونه چې استروجن البته استروجن او پروجسترون څخه عبارت دي هم تولیدوي دا هورمونونه د هغوی آزادېدل تنظیموي او د دې ترڅنګ کله چې د هغوی آزادېدل تنظیم کړي بیا ښځینه ځانګړي صفتونه ته ورکوي د سجدل په وخت کې نوې سجدلې ماشوم تخمدانونه معمولا د 2 میلیونو څخه د 2 میلیونو په شاوخوا کې هګۍ لري چې د بلوغ په وخت کې هر میاشت یوازې یو هګۍ بلخه کیږي کله چې شزه د بلوغ حالت ته رسیږي یا بلوغ ته رسیږي دا غس خورسته په هر میاشت کې یوازې یو هګۍ بلخه کیږي هم بلوغ ته رسیږي د شزنه جنس د ژوند تر پایه پورې د 200 څخه تر 400 پورې هګۍ بلوغ ته رسیږي شزه چې څومره عمر لري د هغه د تر مرګ پورې یا هم د بالغیت له دورې څخه یا یا د بلوغ کېدو څخه وروسته بیا د ژوند تر پایه پورې دوی یوازې د 300 څخه تر 400 پورې هګۍ بلوغ ته رسېږي. یعنې د دوی په بدن کې همدومره هګۍ بلوغ ته رسېږي. د هګۍ اندازه چې ده هغه لویه ده، یعنی موږ کولی شو چې حتی هغه په عادي سترګو سره هم ووینو. د اندازه د سپرم څخه ډېره لویه ده. په هره 2 ورځو کې یو ځل یوازې یوه هګۍ د تخمدان څخه آزادیږي او بیا له فیلې ته ننوځي. په هره 2 ورځو کې فقط او فقط یوه هګۍ د تخمدان څخه آزادیږي چې هغه بیا نفیرې ته ننوځي. هر تخمدان د نفیرې په وسیله رحم ته لاره لري چې بیا دغه نفیره پخپله د هګۍ پخپله نفیره هغه لاره ده چې هګۍ د تخمدان څخه د رحم په لور خوځېږي یا هم خوځوي. د نفیرو څخه هګۍ کېدای شي چې په 2 ورځو کې او هم کېدای شي چې په 4 ورځو کې تیره سي. یا داسې ویلی شو چې د نفیرې څخه د هګیو تیرېدل له 2 څخه تر 4 ورځو پورې وخت په بر کې نیسي. یعنی کله چې یو هګۍ د نفیرې څخه تیریږي د 2 او یا هم 4 ورځو په موده کې تیریږي. خو کله چې هګۍ ونسي کولای چې د 4 ورځو څخه تر 8 ساعتونو پورې القاسي، بیا د تخریبي ژغ خپل د القا کېدو ځواک ته لاس ورکوي. په معمولي توګه د القا تر سره کېدل چیرې صورت نیسي؟ په نفیره کې. د القا تر سره کېدل په معمولي توګه په نفیره کې صورت نیسي. د القا څخه وروسته زایګوت جوړیږي چې بیا هغه رحم ته ننوځي، او رحم پخپله یو عضلاتي او منځتشي غړی دی، هغه ښځې چې هغه امیدواره نه وي. یعنی مخکې له دې چې هغوی امیدواره سي، د هغوی رحم د یو موټی په اندازه دی. خو کله چې بیا امیدواره کېږي یا حمل نیسي، معلومدار خبره ده چې هغوی د هغوی رحم چې دی هغه غټیږي. په د ښځې په تکثري سیستم کې حیض هم شتون لري. حیض پکښې کې شتون لري چې هغه د حیض دوران پخپله د بلوغ څخه تر 45 کلنۍ پورې د ښځې په تکثري سیستم کې میاشتنی عادت یا هم میاشتنی تغیرات راځي. یو شمېر ځانګړتیاوې دي چې هغه د ښځې له رحم څخه د وینې او نسج وتل میاشتنی عادت دی. د ښځې له رحم څخه هر میاشت څه اندازه وینه خارجېږي چې د حیض ویل کېږي، چې د ښځې بدن امیدواري ته هڅوي او خپله کېدای شي چې ووریځ او یا هم نورمال حالت یې 5 ورځې دي. کله چې د حیض موده پای ته رسېږي، بیا د رحم دیوال پنډیږي چې بیا هګۍ اچول د حیض د دورې څخه په 14 ور پیلېږي. ورپسې القا ده. القا د جنسي یو ځای کېدو په وخت کې په میلیونونه سپرمونه د ښځې مثل تولید د سکاته ننوځي چې دغه عملیه د القا په نامه یادېږي. د سپرم او تخمې د یوځایوالي عملیه چې په پایله کې زایګوت تولیدېږي د القا څخه عبارت ده. هر ښځه د القا څخه وروسته دوی د بدن کې هغه کم په تکثري سیستم کې بدلونونه رامنځته کېږي، زایګوت جوړېږي او تخمه آزادېږي، بیا ښځه امیدواره کېږي. اول سپرم چې دی هغه د نارینه جنس د تذکیر د الې پوسته د ښځینه جنس تناسلي جهاز ته په ډېره چټکۍ سره ننوځي. په ډېره تیزي سره د ښځې جنس تناسلي جهاز ته ننوځي چې بیا د میلیونونو سپرمونو له جملې څخه چې د ښځینه جنس تناسلي جهاز ته ننوځي، کېدای شي چې یوازې یو سپرم، فقط یوازې یو سپرم تخمې ته داخلیږي. څرنګه چې سپرم په خپل سر کې انزایم لري، د انزایم د ترشو په واسطه د تخمې جیلي ته ورته پور سوری کوي، یوازې سر یې تخمې ته داخلیږي. د تخمې هسته له سپرم سره یو ځای کېږي، بیا په پایله کې القا صورت نیسي. کله چې القا صورت ونیسي د هغه څخه وروسته په پایله کې زایګوټ منځ ته راځي. په دغه وخت کې د تخمې دیوال د یو بل پوښ په واسطه پوښل کېږي چې هغه پوښ ته د القا پوښ وایي. نوموړی پوښ تخمې ته د سپرم د ننوتلو مخه نیسي. د دغه پوښ دنده دا ده چې تخمې ته د سپرم د ننوتلو مخه ونیسي. القا شوې تخمه د فالوپین د ټیوب له لارې د رحم په طرف حرکت کوي چې دغه حرکت 15 یا هم 16 ورځې په بر کې نیسي. د حرکت په دې وخت کې زایګوټ څو ځلې ویشل کېږي. چې بیا د القا څخه 11 یا هم 12 ورځې وروسته زایګوټ په یو نازک توپ ته ورته حجرو باندې بدلیږي چې هغه د جنین په نامه یادیږي. جنین د رحم په دیوار باندې ځان نښلوي. په رحم کې د جنین زرغونېدل یا هم د جنین پیدا کېدل یا هغه شنه کېدل یې هغه وخت صورت نیسي چې زایګوټ د خوراکي توکو څخه ډکې د رحم په ډبله غشا پورې ځان ونښلوي.
درنوز د کوونکو په دې تمه چې له درسي ساعت وروسته په کتابونو کې شته پوښتنې او تمرینونو ته ځوابونه ومومئ، درسی ساعت هم دلته پای ته رسوو. د خدای پامان.
سس کی غریبی دا خفا کی